نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. ننبا إن شاء الله من سورة الأحزاب آية نكو ذا آية نمبر 49 نواخلا ذا آية نمبر 58 فوري یعنی د یو کم 50 آیت نو واخلا د دو کم 60 آیت پوری. اول به موږ د دې آیتونو لفظي ترجمه کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین، ای خلکو چی آمنو، ایمان مراوړی دی. اذا چی کلا، نکحتم، نکاح کوی تاسو، المؤمنات د مؤمنانو خزو سره، ثم بیا، طلقتموهن طلاق ورکړی تاسو هغیله، من قبل د دین وړاندې، ان چی تمسوهن تاسو لاس یوسئ هغیتا، فما ننشتا لکم ستاسو دپاره، علیهن په هغوی باندې، من عدت سعدت تعتدونها چی تاسو شمار کړی هغه. فمتعوهن نو فائده ورکړی هغیله، وسرحوهن او رخصت کړی هغوی، سراحا رخصت کول، جمیله په ښه طریقې سره. یا ایها ای النبی نبی، انا بشک مون احللنا حلال کړی مون لکه ستاسو دپاره، ازواجک بیبیان استاسو، اللاتی هغوی چاله چی آتیتا ورکڑی دی تاسو، اجورهن مهرون ده هغوی، وما او ده چاچی ملکت مالک شول، یمینو کا خیلاس تاسو، ملکت مالک شو یمینو کا خیلاس تاسو، مما ده هغین چی افاء واپس کرل الله الله تعالی علیکا پتا سو باندی. و بناتی او لونا عمیکا د ترستاسو، و بناتی او لونا عماتیکا د تروریانو ستاسو، یعنی د پوپیانو ستاسو، اما گانی و تهم ویلی شو. و بناتی او لونا خالیکا د ماماگانو ستاسو، و بناتی او لونا خالاتیکا د خالاگانو ستاسو، اللاتی هغوی چاچی هاجرنا هجرت کړی دی، معک ستاسو سره. وامرأتن او یو ښځه، مؤمنتن مؤمنه، ان کچری وهبت هغه هبا کړي، یعنی وبخي نفسها خپل نفس، لنبی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دپاره، ان کچری ارغاده اراده وکړي، ان نبیو نبی، ان چی یستنکیحها هغه نکاح وکړي د هغې سره، خالصتن خالص ده لکه ستاسو دپاره، من دونی سوای المؤمنین د مؤمنانونه، قد بشکه علمنا پوه یو مونږ، ما په هغې چی فرادنا فرض کړل مونږ، علیهم په هغوی باندې، فی ازواجهم دا غوی د خزو په معامله کې، و ما او د چاچی ملکت مالک شو، ایمانهم خیلا سنا د هغی، لیکیلا زکه چینا یکونا وی علیکا پتا سبانی حرج ستنگی، و کانا او دی الله تعالی غفورا خبخنی والا، رحیما دیر رحم کولو والا. ترجی تاسو لری ساتی، من سوکچی، تشاؤ تاسو غاری، من هن ده هغوینا، او ده من هن ده سیغه چی ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم بی بیانو طرف تزی، و تو وی او تاسو زی ورکړی الیکا د خپل ځان سره من سوک چی تشا تاسو غاړی و من او سوک چی ابتغیتا غاړی تاسو مم من د هغین چی عزلتا جدا کړی وی تاسو فلا ننشتا جناح سگنا علیک فتاسو باندی ذالک دا ادنا زیات نزده دی ان چی تقرر یخشی اعینهن سترگی ده غی ولا او نا یحزن هغی غمجنشی ولا او نبا یحزن هغی غمجنشی و یرضین او هغی رازیشی بما پا هغی چی آتیتهن ورکری تاسو هغیل كلهن طول لا والله او الله تعالى يعلم هغه پوهیږي ما سچی فی قلوبکم ستاسو په زړونو کې دي وکانا او دی الله الله تعالى علیما خ علم والا حلیما خ حلم والا ولا يحل او ندی حلال کړي د دې روچ دې ح لام لام دې او د دې نه حلال لفظ وته دې لکه ستاسو د پاره النساء خزی د وی خزی د پاره امراه تن راځي او چې کله جمع راشي نو هغه ته النساء وای من بعدو فسدینا ولا او نا ان دا چې تبدل تاسو بدل کړی بهن د هغه په بدل کې من ازواج د بیبیانو نه ولو اگر کو اعجبک خوښی ستاسو حسنهن حسن د هغه یعنی خایست ده غوی الا مگر ما د چاچی ملکت مالک ده یمینک خیلس تاسو هر کله چې داسې لفظ راشي ملکت یمینک یعنی مالک ده خیلس تاسو دې مطلب وی وینزی وکانا او دې الله الله تعالی علی پا کلی هر شیء سزباندی رقیبا خ نگران يا ايها الذين اخلقوا شي امنوا ايمان مراوړې دي لا تدخلوا متى سداخليږي بيوتا پکورونو کې بيوت چې د جمع دي د بيتون بيت واي یو کوړه او بيوت جمع دي النبي د نبي كريم صلى الله عليه وسلم الا مگر ان دا چی يؤذن اجازه درکړي شي لكم تاسو لا الى طعام طرف تد طعام یعنی طرف تد خوراک غیر ما ناظرین انتظار کوي اناه دا غید تیاری یعنی دا غید پخیدو ولكن او لیکن اذا چکلا دعیتم را اوبل لشی تاسو فدخلو نداخل شی فاذا بیا چکلا طعمتم فطعمتم طعمتم طعام اخری تاسو فانتشیرو نخارو شی تاسو ولا او مکیگی مستانسینا زرو لگولو والا لی حدیث دا خبرو دا پارا انا بیشکا ذالکم دا پا بریکر کیولی که خبرا کانا دا یؤذی تکلیف رسوی دا لفظ دا اذانا یاد ساتای نو اذاوی تکلیف تا النبي نبي كريم صلى الله عليه وسلم تا فيستحيي نهاغا حياكوي منكم ستاسنا والله او الله تعالى لا يستحيي نشرميجي يعني حياة چه پچاكوي اغا بنده شرميجي كنا نو دلتكي لا يستحيي نشرميجي من الحق ده حق فبريكات تولي كي دو ويلونا وإذا أو چكلا سألتموهن سوال كويتاسو ده غينا متاعا ده سسيز فاسألوهن نسوال كوي ده غينا من ورائي ده شانا حجاب ده پرده ذالكم ده خبر أطهرو زيادة پاكيزة ده لقلوبكم استاسو ده زرون ده پارا وقلوبهن أو ده غي ده زرون ده پارا وما او نا كان دا پبریکټ کې ولیکي مناسبه لکم ستاسو د پاره ان چی تو اذو تاسو تکلیف ورکړی تو اذو تاسو تکلیف ورکړی رسول الله د الله رسول ولا او نا ان ان دا چې تنکحو تاسو نکاح وکړئ ازواجه د هغو د بیبیانو سره من بعده پس دا غونه ابدا هیڅکله ان بېشکه ذلکم دا خبره کانه دا عند پنست الله د الله تعالی عظیما ډېره لویه ان کچری تبدو تاسو ظاهر کړئ شیئن سشی او یا تخفوه تاسو پټوئ هغه د هو ضمیر ورسره لګېدلې هغه فإن نو بېشکه الله الله تعالی کان د بکلی په هر شی انسز علیمه ښه پوهه لا جناح نشته سو ګنا علیهن پاغوی باندې په بریکټ کې لیکئ ښځو فی آبائهن په خپلو پلارانو کې په بریکټ کې لیکئ په وړاندې راتلو کې ولا او نه ابنائهن د خپلو زامنو ولا او نه اخوانهن د خپلو رونو ولا او نه ابنائی د زامنو اخوانهن د خپلو رونو ولا او نه ابنائی د زامنو اخواتهن د خپلو خویندو ولا او نه نسائهن د خپلو ښځو ولا او نه ما د هغوی چې ملکت مالک دي ایمانهن خی لاسونه د هغوی واتقینا او ویریږئ الله د الله نه ان بېشکه الله الله تعالی کان د علی په کلی هر شیء سیز شهیده ښه ګواه ان بېشکه الله الله تعالی وملائکته او داغو فرشتي يصلون صلاة لجيب على النبي فنبي كريم صلى الله عليه وسلم باني يا أيها الذين اخلقوا چي آمنوا ايمان مراوره دي صلو درود لگر عليه فهغو باني فنبي كريم صلى الله عليه وسلم باني وسلموا او سلام لگر تسليما خسلام لگر ان بشکه الذين هغوی چې یؤذون تکلیف ورکوي الله الله تعالی له ورسوله او داغ رسول له لعنهم لعنت کړی دی په هغوی باندې الله الله تعالی فی الدنیا په دنیا کې والآخره او آخرت کې واعد او هغو تیار کړی دی لهم د هغوی دپاره عذابا عذاب مهینه رسوا کولو واله والذين او هغوی چی یؤذون تکلیف ورکوی المؤمنین مؤمنان سرولا او داشان لس چی راشی کنا دا جمعوی دا مؤمن کل مؤمنون رازی او کل مؤمنین رازی دا پا دو قسمونو کی رازی لیکن دا دوانا دا جمعی دا پا رازی والمؤمناتی او دا او مؤمنانو خزولا بغیری بغیر پا بریکت کیولی که دا سو گناهنا ما سوچی اکتسبو هغوی اوګټل او د دې روټې کاف سین با کسب کسب وای ګټلو ته فقد پس بېشکه احتملو هغوی اوچت کړل او دا د حمل نه یاد ساتئ حامله ښځه چې وي هغې بچې اوچت کړي وي دلته کې هم احتملو هغوی اوچت کړو بهتانن بهتان و اثمن او ګناه مبینه ښکاره الحمد لله د دې ځای پورې زموږ آیتونه دي د نن ورځې استاذ راوباسئ آیا نمبر 49 د سورة الاحزاب موږ به د دې تفسیر کوو انشاءالله دلته نه شروع آیت د طلاق متعلق دی داسې یوه جینۍ چې د هغې سره نکاح خو شوی دی لیکن رخصتي لا نه ده شوي د هغې په باره کې څه حکم دی د دې به موږ ته د دې آیت نه پته لګي چې د هغې د عدت به څه معامله وي او د هغې سره څنګه معامله په کار ده نو اوس به موږ د نن ورځې سبق وایو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا ای خلکو چې ایمان مراوړی دی ستاسو دپاره د الله دا حکم دی څنګه هم په قرآن کې دا خبر راشي یا ایها الذین آمنوا نو الرت شي چې موږ ته څه حکم ملاوې دواله دی اذا نکحتم المؤمنات چې کله تاسو نکاح وکړئ د مؤمنانو ښځو سره ثم طلقتموهن بیا تاسو طلاق ورکړئ هغوی له یعنی اوس نکاح شوی دی او طلاق شو من قبل أن تمسوهن دادين أولان دي چه تاسو لا سور وڑای هغيلا يعني چه ستاسو داغي سر جسماني تعلق قائم کري دلتا رده خبری مطلب داده چه نکاح شوه ده لیکن رخصتی نده شوی او داغي نمخی طلاق شو نو پا داسی صورت کی ببیا سو حکم بی پا عام حالاتو کی چه سنگ نکاح وشی نو بیا د سموده نپس رخصتی وشی لیکن دلتا کی داسی معامله دا چه نکاح شوه ده رخصتی لا نده شوی نو پا داسی حالاتو کی بسو کوی نو دا حکم را روان ده فما لکم علیهن من عدت تعتدونها نو نشت داغی پا زیمس عدت چالا چه تاسو طلاق ور کرده ده یو خزه چه داغی ده دا نکاح نپس رخصتی شوی او بیای طلاق وشی نو داغی عدت وی چه هغه به دری هیزا یعنی دری پیریردز ویت کوی انتظار بکوی داغی نپس هغه نکاح کولی شي لیکن یو داسې جینۍ چې د هغې نکاح شوی وي خو رخصتي نه وي شوي نو د هغې دپاره سو عدت نشته خو هغه وغواړي نو ډېر زر د بل کس سره نکاح کولی شي امید دی چې پوه شوي به یې په دې خبره او دویمه خبره د هغې په باره کې دا ده چې فمتعوهن نو فایده ورکړئ هغیله د دې خبرې مطلب دا دی چې هغې له څه نه څه فایده ورکړئ او بیا هغې رخصت کړئ یعنی که رخصتي نده شوی هم نو بیا هم هغیله څه نه څه ورکول ضروری دي او دلته د فایده نه څه مطلب دی یعنی که څه نه څه مهر مقرر شوی وي نو په متاع طلاق کې به هغیله نیم ورکړی کیږي چې دا جینۍ د سمودې لپاره د دې هلک په نوم باندې ناسته وه او د هغوی انتظار یې کړی و بعضې وخت داسې وشي چې ډېره موده جینۍ ناسته وي د چا په نوم او د هغې نه پس څه مسله پېښه شي سو معامله مخکې نه ځي طلاقې وشي او د هغې مهر مقرر شوی وي نو هغې له به اوس نیم مهر ورکړی کیږي پوه شوئ په دې خبره یعنی هغې له به اوس نیم مهر ورکړی کیږي او که مهر یې نه وي مقرر ځینې خلک وایي چې زه بیا به یې وروسته مقرر کړو یعنی مهر یې نه وي ښودی نو بیا هم هغې له څو نه څو ورکړئ او هغه رخصت کړئ څو نه څو فایده ورکړئ هغې له او دا به څومره ورکړی کیږي نو دا به د هلک د حیثیت مطابق وي چې د هلک څنګه حیثیت وي نو د هغې مطابق به ورکوي که چېرې هغه ډېر مالدار وي نو د هغې مطابق به ورکړی کیږي او که هغه دومره حیثیت والا نه وي نو د هغې مطابق به ورکوي لیکن څه نه څه به ضرور ورکوي کو کپړه ورکوي کو مال ورکوي هر څوک ورکوي نو ورکولی شي د خپل حیثیت مطابق لکه د سرو زرو کالی ورکولی شي او په دې طریقې سره هغه رخصتولی شي لیکن داسې نه شي کولی چې خالي لاس ورته طلاقنامه ولیږي پخوا په زمانه به خلکو د ډاډ په ذریعه طلاقنامه ولیږله او بس معامله ختمه او په یوه لمحه کې به هر څه ختم کړل نو داسې کول جایز نه دي نو اولنۍ خبره دا ده چې د داسې طلاق به عدت نه وي یعنی چې رخصتي نه وي شوي او دویمه خبره دا ده چې هغې له به څه نه څه ورکول وي ها که چېرې سړی وفات شي یعنی طلاق نه دی شوی خو سړی وفات شو نو بیا به دې له څلور میاشتې او لس ورځې عدت کول وي لیکن که طلاق ورکړي نو بیا به عدت نه وي نو دا صورت حال دلته بیان شوی دی خو د دې احکاماتو په مونږ کې چاته بالکل پته نه وي یعنی خلک داسې بې خبره دی ایون چې که رخصتي هم شوی وي او دومره وخت یو ځای کې تیر کړی وي چې د بچو د پیدا کېدو نه پس هم سړی طلاق 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 وایي او ښځې له دیکې ورکړي او د کور نه یې وباسي او هغه دغه شان پاتې کړي خالي لاس یې پرېږدي نو داسې کول بالکل جایز نه دي په اسلام کې سوچ کوئ چې د چا نه یې څه فایده نه وي اوچته کړي او هغې له یې لاس نه وي وروړې یو نکاح یې کړی وي نو د هغې دپاره هم داسې دي چې مهر مقرر شوی وي نو سړی به نیم مهر ورکوي او که مهر نه وي مقرر نو بیا به هم څه نه څه ضرور ورکوي نو سوچ کوئ چې د چا سره بنده وخت تیر کړی وي او د هغې نه یې بچي پیدا شوی وي او د هغې سره یې ښه وختونه تیر شوي وي تعلق یې ساتلی وي او د هغې سره بیا داسې وکړي او الټه په هغې باندې الزام لګول رخصتول نو ولې داسې کول جایز دي د دې اندازه ولګوئ بلکې دلته وفرمایلی شو چې وسرحوهن سراحا جمیلا رخصت کړئ هغې رخصتول د ښه طریقې سره او لا خو هغه راغلي هم نه د کور ته او نه د هغې سره تعلقات قایم شوي دي، لیکن وفرمایلی شي چې رخصت کړی هغه رخصتول د ښه طریقې سره. اوس هغه جدا کول دي او طلاق ورکول دي، معامله ختمول دي، نو هغه هم د ښه طریقې سره. داسې نه ده چې اوس به په هغې باندې الزامونه ولګي یا هغې ته کنځلې او سپکې سپورې وویلی شي او یا پې الزام او بهتان ولګولی شي او هغه بدنامه شي. نو داسې طریقو سره رخصت کول جایز نه دي. او یا د سړي زړو بل ځای کې ولګي او د هغه زړو غواړي چې زه دا فارغه کړم او بې وجې په هغې کې نقصونه را وباسي چې دا داسې ده او هغسې ده، نو داسې ځونه په یو حال کې هم جایز نه دي. په یوه طریقه باندې هم داسې کول صحیح نه دي، بلکې الله تعالی په قرآن پاک کې فرمایلی دي چې صراحاً جمیله، که تاسو اوسئ نو په ښه طریقې سره اوسئ، که رخصتوئ نو هغه به هم په ښه طریقې سره وي. لیکن مونږ خلکو چې په چا کې سو عیب نه وي لټولی، سو الزام مو پې نه وي لګولی، په هغې باندې سو بهتان مو نه وي لګولی چې بد رد مو ورته نه وي ویلی، چې بد رد ورته ونه وایي، نو په قلاره نه کینی، ځکه چې د هغې دا خیال وي چې که مونږ داسې ونه کړو نو خلک به وایي چې دوی ښه نه وو او طلاق یې ورکړو. مونږ د حضرت زینب رضی الله عنها او زید رضی الله عنه نه په باره کې ووی، یعنی مونږ چې دی په تیر سبق کې د حضرت زینب رضی الله عنها او زید رضی الله عنه په باره کې ووی، نو آیا په هغې کې چا په چا پورې خبرې وکړې یا بد رد وویل؟ دواړه ښه نیکان وو، لیکن بعضې وخت خلک نیکان وي خو طبیعتونه یې نه میلاویږي، نو جدا شول. په دې کې هیڅ حرج هم نشته، ضروري نه ده چې په چا پورې دې سپکې سپورې وویلی شي، چې بل ته دې بد رد وویلی شي نو مونږ به خلکو ته ښه ښکاره شو. نه، دا هم بنده ویلی شي چې بس نه یې راتله په خپلو کې، خبره ختمه. ضروری ده چې مونږ ټولو خلکو ته قصې کول شروع کړو چې هغه داسې خرابه وه او دا نقصونه و پکې، نو ضروری نه ده. او په ښه طریقې سره رخصت کول ولی نو ولی دویم بنده بد ښکاره کول ضروری دي، ځکه چې کله په چا پورې بد رد وویلی شي او هغه بدنام شي، او چې کله هغه بدنام شي نو هغه بیا د بل ځای د اوسېدو قابل هم نه وي، ځکه چې ضروری نه ده چې څوک په اولني وادو کې د یو کس سره وخت نه شي تیرولی نو هغه دې بل ځای د بل بنده سره هم هغه شان وي. کیدی شي چې د بل سره ډېر ښه اوسېږي، کیدی شي چې د هلک د یوې جینۍ سره طبیعت نه میلاویږي، او کیدی شي چې د بلې سره میلاو شي. نو ځکه ضروري نه ده چې خلک دې د جدا کېدو په وخت کې بدنامول شروع کړي او د دښمنۍ سلسله دې شروع کړي، چې د یو بل شکل لیدل نه غواړي او د خاندانونو پورې په خپلو کې تعلقات ختم شي، نو داسې کول صحیح نه دي. بلکې وسرحوهن سراحا جمیلا، ولا الفاظ چې دي نو دا راغلي دي چې د یو بل سره مرا نغله نو بس الله سبحان نوایه چې بس الله سبحانه وتعالی زمونږ په قسمت کې داسې لیکلي وه، او کیدی شي چې الله تعالی هغو له هم څوک بهترې ښودي وي او هغې له هم، نو بې عزتۍ او دښمنۍ د نسلونو پورې صحیح کار نه دی. خاص طور چې په خاندانونو کې ودونه وشي، چې د خور د خور سره تعلقات ختم شي، د رور د رور نه جدا شي، چې طلاق ولی وشو او ولی داسې حالات جوړ شول، نو د قرآن احکامات څومره ښکلي او ښایسته دي چې په هغه معاشره کې حضرت زینب رضی الله عنها هم او زید رضی الله عنه هم وو، نو هغوی څنګه وو؟ او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې رشته لیږله نو د زید رضی الله عنه په لاس یې لیږلې وه. نو اسلام مونږ ته څه ښایي او زموږ معاشره څنګه ده؟ الله اکبر. او بله خبره دا ده چې کوچری بنده ته احساس وشي چې زه په دې نکاح کې نشم اوسېدی، نو د رخصتۍ نه مخکې طلاق ورکړی کیدی شي، د تعلق قایمېدو نه پس طلاق ورکړی کیدی شي. او د هغې په باره کې مونږ ته د دریو خبرو پته ولګېده. اولنۍ دا چې عدت به نه وي، دویمه دا چې صبح ورکول وي، او خالي لاس ښځه رخصت کول دا هم غلط دي. او د دې ملکونو چې کوم قانون دی، دا مونږ چې پکې اوسېږو دا د دوی قانون دی، یعنی هر څه نیمول، نو دا هم غلط دي. که رخصتي شوي هم وي نو داسې مال د ښځې دپاره حرام دی، ځکه چې څومره برخه د هغې وه په هغه کور کې. مثلا هغې په جهیز کې څونه څه سامان راوړی وو، نو د هغې دپاره جایز ده او هغه خپل سامان وړی شي، لیکن باقي مال خو د سړي وو، د هغو ګټه وه، هغو به مال راوړو، هر څه خو د هغو وو. نو دا څنګه کیدی شي چې نیم سړی لور کړی شي او نیم خزیله. دې خلکو دا قانون جوړ کړو او خپل ځانونه په مصیبت کې واچول او اوس ودونه کول هم نه غواړي، ځکه چې وادو ورته یو ډېر غټ مصیبت ښکاري چې څه ضرورت دی د وادو کولو، ځکه چې که وادو وکړم نو نیم به رانه واخلي، نیم به بیا دې له ورکوم. د اسلام قانون چې دی نو په هغې کې عدل دی، انصاف دی، لیکن مونږ دا خوښوو ځکه چې په دې کې خو ټوله فایده زما ده، ښځې ته ارسو میلاویږي. دا څومره ښه قانون دی د دې خلکو، حالانکه دا ښه نه دی. ګورئ، اسلام خو د ټولې معاشرې فایدې ته ګوري، دې ته نه ګوري چې وې ښځې ته به سول میلاویږي، بلکې هغه ګوري چې د دې اثرات به د کوم کوم ځای پورې ځي. او ګورئ، دلته خلک بوډاګان شي خو ودونه نه کوي او هسې اوسیږي. او اسلام مونږ ته ښایي چې نمبر ون، چې که سړي د ښځې نه څه فایده هم اوچته کړې وي، یعنی دلته کې څلور خبرې دي. اولنۍ خبره دا ده چې که سړي د ښځې نه څه فایده اوچته کړې وي، کچرې مهر مقرر شوی وي نو هغې ته دې نیم میلاو شي. دویمه څه ده؟ کچرې مهر نه وي مقرر شوی او طلاق ورکړی شي نو متا ورکړئ، متا طلاق. څونه څو تحفې یعنی جفتس ورله ورکړئ، د دې سره به څه وشي؟ په خپلو کې چې کوم ټینشن وي نو هغه به ختم شي. او دریم شی چې دی، او که چېرې رخصتي شوي او مهر ورله نه وي ورکړی شوی نو بیا به پوره پوره ورکول وي. او څلورم، که رخصتي شوي او مهر نه وي مقرر شوی او طلاق ورکړو نو مهر مثل به ورکوي. نو څه به ورکوي؟ مهر مثل، یعنی چې څومره د جنۍ د خاندان والو طریقه وي، د هغوی رواج وي، څومره د هغې د خویندو یا کزنس ته میلاو شوي وي نو د هغې مطابق به ورله ورکړې کیږي. نو دا څلور سینریوز دي او دا ولیکئ. او د اسلام قانون ښایسته قانون دی. دا قوانین چې دي نو دا پریکټیکل دي، داسې قوانین دي چې په دې کې د ټولې معاشرې ښېګړه ده. او دلته مونږ ته د دې نه پته لګي چې مهر څومره اهم شی دی. که مهر مقرر شوی وي نو نیم، که نه وي مقرر نو بیا به متاع طلاق وي. چونکه هغې انتظار کړی و دومره موده نو هغې له به څونه څه فایده ورکړې کیږي. الله اکبر. یا ایها النبی، ای نبی، انا احللنا لك ازواجك، مونږ حلالې کړې دي ستا د پاره ستا بیبیانې. الله اکبر. ځکه چې الله تعالی حلالې کړې، یعنی نن ځینې مسلمانان داسې دي چې هغوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په بیبیانو باندې داسې اعتراضات کوي، داسې نکته چینی کوي لکه چې هغوی حرامي دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دپاره. او بیا هم هغه د هغوی سره نکاح وکړو، او بیا هم هغو د هغوی سره نکاح وکړو. په چا پورې وایي چې دومره په وړوکي عمر کې ورسره ولې وادو کوو، نو داسې ولې وکړل، دا یې ولې وکړل. په بلې پورې وایي چې اوله خپل زوی له وادو کړي وه او بیا یې په خپله د هغې سره نکاح وکړو. قسم قسم خبرې کوي. او کله وایي چې دومره ډېر ودونه یې په څه پسې وکړل. او الله تعالی څه وفرمایل؟ ګورئ، دا آیت ستاسو د مخې دی چې الله تعالی وفرمایل چې هغوی حلالې دي ستا دپاره. نو بیا زه تاسو څوک یې اعراض کول واله چې دا دومره ودونه ولې کول، چې هغو دومره ودونه ولې کول؟ او نن ځینې مسلمانان چې د هغوی سره نه د دین څه علم وي، نه یې څه ویلي وي، ظاهره د هغوی د غیر مسلمانانو نه متاثره شي، داسې داسې خبرې کوي په خپل نبی پسې صلی الله علیه وسلم. نه خپل قرآن لږ کلاو کړئ او وګورئ، د دې نه پس د چا دا جواز جوړیږي چې هغوی خپلې ژبې وسپړي او داسې خبرې کول شروع کړي او اعتراضات وکړي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولې دومره ډېر ودونه کول؟ نو الله تعالی وفرمایل چې ستاسو دپاره حلالې دي ستاسو بیبیانې. څنګه؟ اللاتی آتیت اجورهن، هغوی چې چا له ورکړي دي تاسو مهرونه، د چا مهرونه چې تاسو ادا کړي دي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپلو ټولو بیبیانو مهرونه ادا کړي وو. بلکې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عادت مبارک دا و چې څه به د هغو دپاره واجب الادا و ورکول به وو، نو هغه به زر زر ورکول، هغه به یې خودل نه. یعنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټولې ازواج متحرات مهر دولس نیمې اوقیاوي، دا پنځه سوه درهمه وو، یعنی د سپینو زرو پنځه سوه سکې، سوای د حضرت ام حبیبه نه. د رملا بنت ابو سفیان نه د هغې مهر چون کې نجاشي په خپله ادا کړی و، نو هغه 400 دیناره مهر ورکړی و هغې له، او دینار چې وي د سرو زرو سکې وي، 400 د سرو زرو سکې یې ورکړي وي هغې له. دغه شان حضرت صفیه رضی الله عنها د یهودیانو د قبیلې نه وه او مسلمانه شوې وه. د هغې مهر نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې ازادي ښودي وه، او حضرت جویریه رضی الله عنها چې وه د هغې مهر یې هم د هغې ازادي ښودي وه، ځکه چې د ازادولو به هم پیسې وې. یعنی چا چې به غلامان یا وینځې اخیستې ازادولی بی، نو د هغوی ازادي به د هغوی مهر و. که څوک غواړي نو پیسې مهر یې ښودی شي. دغه شان که څوک غواړي نو د قرآن کریم آیات چې دي نو دا یې ښودی شي چې هغه یې یاد کړی وي، او هغه مهر کیږدي. چې حضرت ام سلیم رضی الله عنها د ابو طلحه رضی الله عنه سره واده کوو، نو هغې وي چې که ته اسلام راوړې نو دا به زما مهر شي، او د هغو خواهش و د هغې سره د واده کولو، نو هغې دا مهر ایښودی و. د دې نه موږ ته دا هم پته لګي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم 22 روپۍ او 4 آنې نه دی مقرر کړی، چې دا شرعي مهر دی. داسې هغو کله کړي دي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو 500 درهمه د ټولو ازواجو مهر ایښودی و. نو د 22 روپۍ دا قانون د کوم ځای نه راغی؟ نن خو 22 روپۍ یو فقیر هم نه اخلي او وایي چې دا مهر دی. هسې خو په ودونو باندې موږ د دنیا خرچې کوو، لیکن چې کله د مهر خبره راشي نو بیا موږ بخیلي شروع کړو. الله اکبر! نو دا ټولې بیبیانې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دپاره حلالې وي. او یوه بله خبره دا ده چې د اسلام نه مخکې د نکاح سهد نه و. د خلکو چې به څومره مرضي وه نو ودونه به یې کول، او چې اسلام راغی نو حد یې کیښودو چې د 4 ښځو پابندي راغله، لیکن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دپاره اجازت و رخصتی وه. نو وفرمایلی شو چې د چا مهر چې تاسو ادا کړی وي، او وما ملکت یمینک، او د چا چې ستاسو ښی لاس مالک شو، یعنی وینځي. ریحانه بنت شمعون او ماریا قبطیه دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ملکیت کې راغلی وي، او د حضرت ماریا قبطیه رضی الله عنها د تن ابراهیم علیه السلام پیدا شوی و. مما افا الله علیک، او کومی چې واپس کړی الله تعالی تاسو ته، یعنی کومی چې الله تعالی په غنیمت کې درکړی تاله، بغیر د سجنګ نه د مالی فی پتور، یا چې په جنگ کې د مالی غنیمت کې تاسو له راغلی. نو حضرت صفیه رضی الله عنها او حضرت جویریه رضی الله عنها چې وي، دا دواړه د قیدیانو په تور راغلي وې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له، نو دوی هم ستاسو دپاره حلالې دي، یعنی جایزې دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته بیانیږي چې د کومو کومو ښځو سره نکاح کول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دپاره جایز دي. او نورې څوک؟ وبنات عمک وبنات عماتک، او لونه ستاسو د ترونو، او لونه ستاسو د ترو، او لونه ستاسو د عماګانو، یعنی د پوپیانو، کومې چې د پلار خویندې وي. وبنات خالک وبنات خالاتک، او لونه ستاسو د ماماګانو، او لونه ستاسو د خالاګانو، یعنی د مور د خویندو. د څومره لونه چې دي د ترونو، د تروریانو، د ماماګانو، د خالاګانو. اللاتی هاجرن معک، د دې سره یو شرط دی، چا چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره هجرت کړی دی. دا څومره کزنس چې دي نو دا ستاسو دپاره جایزې دي، چا چې هجرت هم کړی دی. ضروري نه ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره بذات خود خو چا هم هجرت نه و کړی. هغو خو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره هجرت کړی و، لیکن مطلب د دې خبرې دا دی چې چا هم مدینه ته هجرت کړی و، یعنی چې تاسو راغلی نو ستاسو نه پس هغوی هم مدینه ته هجرت وکړو او راغلی. د هغوی سره صرف تاسو نکاح کولی شئ. په دې کې ډېر غټ فضیلت دی د هجرت. چې چا هجرت کړی و نو د هغې هجرت کولو والله تکریم دی، ځکه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره نکاح کول ډېره د عزت خبره وه، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دپاره الله تعالی هغه ښځې منتخب کړی چې د هغوی ایمان او تقوا اوچتې درجې والا وو. او چا چې قربانی ورکړی وي چې په دې لار کې او هجرت چې دی نو هغه ډیره لویه قربانی وه او چا چې قربانی نه ده ورکړی نو بیا د داسې کسانو سره تاسو نکاح نه شئ کولی. لکه په یو روایت کې راځي چې حضرت ام حانی چې وه هغه بیانوي چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اراده وه د نکاح کولو نو الله تعالی وفرمایل چې څوک هجرت وکړي ستاسو سره نو د هغې سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم نکاح کولی شي او هغې هجرت نه و کړی او هغې د فتح مکه نه وروستو ایمان راوړی و. او ام حانی څوک وه؟ دا د ابو طالب لور وه او د حضرت علی رضی الله عنه خور وه، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ترو لور وه. نو هغې فرمایلی دي چې ماله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رشتې پیغام راغی نو ما ورته خپل عذر وکړو چې هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ومنو او دا آیت نازل شو او زه په هجرت کولو والو کې نه وم ځکه چې ما د فتح مکه نه پس ایمان راوړی و. نو دا د هغې دپاره شرطونه وو، وامرأتن مؤمنتن او یوه ښځه مؤمنه، ان وهبت نفسها للنبي، چې څوک هبه کړي خپل نفس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دپاره. اوس دا یوه بله کیټیګوري ده. مخکې دا خبره را روانه ده چې هغه صرف او صرف د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دپاره خاص ده، او تیره خبره هم صرف د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دپاره خاص وه. هغه کزنس چې چا هجرت کړی وي نو د هغوی سره صرف تاسو نکاح کولی شئ او د نور مسلمانانو دپاره دا پابندي نه وه. هغوی بغیر د هجرت کولو نه هم د خپلو کزن سره وادو کولی شو، مګر دا حکم صرف د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دپاره وو. دغه شان هغه کسه چې هغه خپل ځان هیبه کړي، کو یوه ښځه ووایي چې زه به بغیر د څه مهر نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره وادو کولو ته تیار یم، او دا ډیره لویه خبره وه. په مونږ خلکو کې د جهیز ډیر غټ رواج دی او جهیز ډیر په زړورتیا سره غوښتل کیږي، لیکن اصل شی په اسلام کې مهر دی چې هغه په خپله ووایي چې زه په دومره مهر باندې ستاسو سره وادو کول غواړم، او دا مطالبه جینۍ کولی شي چې زما دومره مهر په کار دی نو هله به زه وادو کوم. لیکن مونږ هر څه الټه کړي دي. د هندوانو نه مو دا رسمونه زده کړل او شروع مو کړل، او هغه کول چې دي نو په نکاح کې چې کوم د مهر شرط دی نو دا لازمي دی، ځکه چې نکاح د مهر نه بغیر نشي کېدی. لیکن چې کومه جینۍ خپل ځان هیبه کول غواړي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دپاره، که هغه بغیر د مهر نه نکاح کول غواړي نو داسې کول هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دپاره حلال وو. لیکن علما وایي چې داسې د یوې ښځې سره نکاح کول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ندي ثابت چې چا خپل ځان هغو ته هیبه کړی وي. ښځو خو ځانونه هیبه کول غوښتل، لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې سره نکاح نه و کړی. دلته مونږ ته د څه پته ولګېده؟ هغه کسانی چې د هغوی مهر نبی کریم صلی الله علیه وسلم ادا کړی و، دویمې هغه کسانی چې هغوی وینځې جوړې شوې وې او راغلي وې، کومې چې په مالي غنیمت کې میلاو شوې وې او په جنگ کې میلاو شوې وې، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا هم اجازت و، لکه څنګه چې د هغو ورځو رواج و په بازارونو کې به هم میلاوېدې خرڅېدې، یعنی وینځې به خرڅېدې خلکو به اخیستې. لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم چرته هم داسې نه و کړي، لیکن د دشمنانو لوڼې وې هغوی به یې آزادې کړې او نکاح به ورسره وکړو. داسې نه و کړي چې د دشمن لور ده او زه به یې خپله وینځه جوړه کړم او بدسلوکي به ورسره کوم، نو داسې چرته هم نه دي کړي. بیا دغه شان د خاله، ماما، ترو او د پوپی لوڼه چا چې هجرت کړی و، د دې نه دا خبره ښه کلیریفای شوه، واضحه شوه. کزن میریج چې دی، یعنی د کزن سره واده کول، په اسلام کې حرام نه دي، دا حلال دي. او مونږ چونکې د غیر مسلمانانو سره اوسیږو نو د هغوی ډېرې خبرې په مونږ خلکو کې هم راغلي دي چې نه، دا خو د خویندو وروڼو په شان دي، حالانکه زمونږ په دین کې خو داسې نه ده. او لکه ما چې درته وویل چې ام حانی وې چې زما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره نکاح په دې وجه باندې حلال نه و، ځکه چې ما د مکې نه هجرت نه و کړې، بلکې زما شمار په طلقا کې و. طلقا هغه خلک و کوم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د فتح مکه په وخت کې آزاد کړي وو، او غلامان یې نه و جوړ کړي. نو زما شمار په هغه خلکو کې وو، نو ځکه دلته د مهاجراتو شرط وو چې که ستاسو د فیملی نه وي، ستاسو د خپل خاندان نه وي، لیکن صرف د هغوی مسلمانی کافی نه وه، بلکې د خاندان د جینکو دپاره د هجرت شرط لګېدلی وو چې هغوی اوله دا خبره ثابته کړي چې مونږ الله او رسول خوښ کړی دی صلی الله علیه وسلم، او د هغو دپاره مونږ هجرت کولو ته تیار یو، خپل ټول خاندان، خپل وطن، هر څو پرېږدم. یعنی زه خپل ټول خاندان، خپل وطن، خپل هر څو پرېږدم. نو دومره غټ شرف و د هجرت کولو. ان وهبت نفسها للنبی، کچری هغوی خپل ځانونه هبه کړي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دپاره، نو هغوی هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دپاره جایز دي. ان اراد النبی ان یستنکحها، کچری نبی کریم صلی الله علیه وسلم اراده وکړي دا غی سره د وادو کولو، نو داغه د پاره اجازه شته. یوه ښځه راغله او هغې وویل چې زه خپل ځان هبه کوم تاسو ته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغې طرف ته وکتل او مخ یې وګرځوه. نو هلته یو صحابي و، هغه وفرمایل کچری ستاسو نوی ضرورت د نکاح کولو، نو زما سره د دې نکاح وکړئ. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د غونه پوښتنه وکړه چې ستا سره د مهر ورکولو دپاره څه شته. داسې واقعا راځي، یعنی که څوک ځان هبه کول غواړي، نو ستا مرضی ده چې تاسو اراده کوئ د هغې سره د نکاح کولو. خالصة لک من دون المؤمنین، او ګورئ دا د هغه خبره کومه چې ما تاسو ته وکړه چې دا خاص ده ستاسو دپاره سوای د مؤمنانو نه، یعنی دا صرف ستاسو دپاره خاص ده، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دپاره خاص ده، د ټولو مؤمنانو دپاره نه ده. چې یوه جینۍ راشي او چا هلک ته ووایي چې زه خپل ځان تا ته هبه کوم چې زه ستا شم او خبره ختم، او چې د هغې دپاره به د نکاح د شرطونو ضرورت نه وي، نه د مهر، نه د ولي، نو نه، داسې نه شي کېدی. قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم، بشک پوها یمون پاغي باندې چې فرض کلمون پاغي باندې دا غوی په معاملې کې. دا کوم خلک چې اعتراضات کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولی دومره ودونه کړی وو، نو الله تعالی فرمایل چې دا الله تعالی مقرر کړی دي د خزو په معاملې کې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې. د نورو د پاره د سلورو اجازه ته او دا غینه د زیات نشته. او چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله وفات شوه، نو په هغه وخت کې دا غونه حبیبیان وي، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم له د سلورو نه د زیات اجازه ورکړی شوه وو، بغیر د مهر نه د نکاح کولو اجازه ورل ورکړی شوه وو. حالانکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا هم د ټولو مهر ادا کړی وو. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بیبیانو په باره کې راځي، وما ملکت ایمانهم، او د هغه خزو د چا چې مالک شول ستاسو خی لاسونه، یعنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وینځي. کومې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره قید شي او راشي، نو ستاسو دپاره اجازت دی چې تاسو هغوی ایښودی شئ. دا د الله تعالی د طرف نه ستاسو دپاره سهولت دی. او دا سهولت ولې دی؟ لیکی لا یکون علیک حرج، ځکه چې نه وي په تاسو باندې په دې کې څه تنګي، چې ستاسو دپاره تنګي نه وي او سهولت درله درکړی شي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لپدی کی رخصت ورکړی شي. او دا سیزونه خاص د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاره وو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مقام او مرتبه داسې وه چې ځینې سیزونه داسې دي چې هغه خصوصي طور الله تعالی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاره مقرر کړی وو، بل بنده داسې نشي کولی. او په دې کې نور هم ډېر سیزونه دي، لکه تهجد کول، دا په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې فرض وو او دا غو په امت باندې فرض نه دی. دا شان صدقه او زکات اخیستل په نبی کریم صلی الله علیه وسلم او دا غو په خاندان والو حرام وو، باقی ټول خلک اخیستی شي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم میراث نشو تقسیمېدی او د باقی خلکو میراث تقسیمیږي. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نفس دا غو بیبیانی د نورو سړو دپاره حرامې دي، داسې د بل هیچا دپاره نه دي. او دلته هم وفرمایلی شو چې دا رخصت دی ستاسو دپاره، دا ستاسو د اسانۍ دپاره الله تعالی کړی دی. وكان الله غفور الرحيم او الله تعالى بخني والدي دير رحم كول والدي او سوچ كوي خلق د نبي كريم صلى الله عليه وسلم په ودونو باندې اعتراضات کوي بلکې قتل دې ته دي چې نبي كريم صلى الله عليه وسلم چې سمره هم نکاحونه کړی دي نو داغه شاته سو حکمتونه او سو فائدې وي د هغه نکاحونو سو وجوي د هغه نکاحونو دې هر څه ته قتل پکار دي دې سيزونو ته ندي قتل او اعتراضات ندي کول نو دا سو صحیح طریقه نه ده ځکه چې کله هم مونږ دې په جوړتیا کې زوکنه د دې د مقصد مونږ ته پته لګي نو بیا په خپل پته چلیږي چې واقعي په دې کې سو ډېر غټ حکمتونه وو او که حضرت خدیجه رضی الله عنها ته وکتی شي نو هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه په عمر کې ډېره مشره وه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر صرف 15 کاله وو او هغه وخت د یو پوخ عمر د ښځې سره وادو کول دا کو نن چاته ووایې نو هغه به تیار نه شي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو په شرافت او دیانتدارۍ کې او په پاک دامنۍ کې او د خپل صداقت په وجه مشهور وو نوري هم ډیری خزی وي د بل چا سره وادو کړی وو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نمخ کې دوه ځله د هغې وادو شوی وو نو حضرت خدیجه رضی الله عنها صرف په عمر کې مشره نه وه نو هغه داسې نه وه چې هغه د هغې مخکې چرته نکاح نه وو شوی او د 50 کالو پورې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صرف د هغې سره وو بل وادی نه وو کړی خپله ټوله ځواني د هغې سره تیره کړې وه او دا 50 کاله ژوند د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خلکو د وړاندې وو چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخالفت وشو او په هغو باندې عیب ولګولی شو او هغو ته شاعر او مجنون وویلی شول نو داسې خبرې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم پورې وشوې چې هغه ډېرې نازیبه خبرې وې لیکن هیچا هم دا خبره ونه کړی شوه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کردار کې د هغو په کیریکټر کې سو کمی دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اخلاقو کې سو کمی دی د هغو په پاک دامنۍ باندې چا سو نشي ویلی د هغې نه پس چې د حضرت خدیجه رضی الله عنها وفات شو نو هغه وخت یوه ښځه نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغله او هغې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی چې ستاسو لوڼه دي تاسو نکاح وکړئ د دې جنکو د پاره به ښه وي د دې خیال به ساتي او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت سودا رضی الله عنها سره نکاح کړی وو حالانکه هغه کونډه وه او هغه سربه هم وه یعنی غټ جسم واله وه د رنګ نه توره وه او د هغې د مخکې نه واده شوی وو نو داسې نه به چې هغه حسینه او جمیله وه او سنبالول واله وي ځکه چې د هغو کور ته کتل واله او سنبالول واله وي دغه شان د هغې نه پس د حضرت عایشه رضی الله عنها سره نکاح شو او هغه الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په خوب کې ښودلی وه چې هغه دغه شان په یو رومال کې نغاړلې شوې ده او نبی کریم صلی الله علیه وسلم له ورکړی کیږي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ویلی کیږي چې دې سره به ستا نکاح کیږي نو دا هم د الله تعالی د طرف نه وه او په دې نکاح کې ډېر غټ حکمتونه وو د ټولو نه چې زیات احادیث روایت شوي دي 2210 احادیث دي نو هغه د حضرت عایشه رضی الله عنها نه دي په ښځو کې چې د ټولو نه زیات احادیث د چا نه روایت شوي دي نو هغه د حضرت عایشه رضی الله عنها نه دي او د هغې نه پس د حضرت ام سلمه نه دي هغه هم د علم حاصلولو ډېره شوقینه وه او خلکو له به یې ډېرې فتاوا ورکولې د الله تعالی د احکاماتو نه به یې خلک خبرو هغوی ته به یې هر څه ښودل د الله تعالی احکامات به یې خلکو ته ښودل او که د هغې خبرې جمع شي نو پوره که کتاب ترینه جوړېدی شي او د حضرت عایشه رضی الله عنها شاګردان ډېر صحابه کرام رضی الله عنهم وو او هغوی احادیث د حضرت عایشه رضی الله عنها نه زده کړي وو او فقه وغیره او د هغې نه یو کال پس بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم واده د حضرت حفصه رضی الله عنها سره وشو او حفصه رضی الله عنها هم د حضرت عمر رضی الله عنه لور وه او دا دواړه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نزدې اصحاب وو د هغوی د لوڼو سره نکاح وکړو بیا د هغې نه پسې د حضرت زینب بنت خزیمه سره نکاح وکړو او دا یو څو میاشتې پس وفات شوه او بیا یې په 4 هجري کې د حضرت ام سلمه سره نکاح وکړو او دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځینی اصحاب په جنگونو کې شهیدان شوي وو، نو دا ځینی نکاحونه بیا د هغوی د بیبیانو سره شوي وو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به ځینې صحابه په جنگونو باندې ولېږل او هغوی به شهیدان شول، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د هغوی د کور والو ذمه داري په خپل سر واخیسته، د هغوی د بال بچو، د هغوی د ښځو خیال به یې پخپله کوو. نو دغه شان یې د حضرت ام سلمه سره نکاح کړی وو. نو ام سلمه رضی الله عنها چې وه، نو هغه ډېره عقلمنده او خیاره ښځه وه، او بیا یې د حضرت زینب بنت جهش سره نکاح شو. او د هغې په باره کې خو تاسو وکتل چې څنګه د هغې نکاح د حضرت زید رضی الله عنه سره شوی وو، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو دې نکاح کولو ته تیار هم نه وو، لیکن د هغو نکاح وشو. او دا د الله تعالی حکم وو چې ته به دا نکاح کوې. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یهودیانو چې کوم سردار وو، د هغو د لور سره یې نکاح کړی وو، او په هغې کې هم ډېر غټ خیر وو، ځکه چې په عربیانو کې یو رواج وو چې کله به د چا لور د چا کره واده شوه، او نن هم داسې رواج شته، نو بیا به د هغه خاندان سره دښمني ختمه شوه. لکه ام حبیبه رضی الله عنها چې وه، هغه د ابو سفیان لور وه، نو بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د هغو دښمني هغه شان پاتې نه شوه، او دغه شان د یهودیانو دښمني هم هغه شان پاتې نه شوه. نو د ځینو دښمنانو د لوڼو سره یې هم واده کړی وو. نو په دې کې هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو غټ حکمت وو چې دښمني کمه شي. پخله خو داسې خلک وایي چې دومره ودونه یې کړي وو، حالانکه که نن څوک سل کسان کېنوي، نو په هغوی کې به یو کم سل داسې وي چې هغوی ته به د خپلو ښځو نه ډېر غټ شکایتونه وي، او ډېرې مسلې به وي، او هغوی به ډېرې خبرې وکړي د خپلو ښځو چې موږ ډېر تنګ یو، او ښځې ساتل څو آسان کار نه دی. د یوې ښځې نه د سړي داسې شکایتونه وي، او که د یوې نه زیاتې ښځې وي، او بیا موږ ګورو چې الله تعالی هغو له څه احکامات ورکړي وو د دې ښځو په باره کې، د هغوی خیال ساتل، د هغوی مسلې هموارول، او د هغوی مسایل اورېدل، او دا ټول کورونه چلول، هغوی له وخت ورکول، د هغوی د ټولو مسلې حل کول، چې کله به په هغوی کې اختلافات راتلل، نو داسې آسان کار نه و. ځکه خو خلک واده یو کوي او د کور نه بهر تعلقات ساتي، او وادو کول نه غواړي. او نن سبا خو داسې وخت راغلی چې ځوانان ودونه کولو ته نه تیارېږي، چې ولې په خپله مرۍ کې دا تیزندي واچوو. خلک دوستانې کوي او خوښوي، او وادو ورته غټه ذمه داري ښکاري. نو دا آسان کار نه دی چې خلک په نبی کریم صلی الله علیه وسلم پورې خنداګانې شروع کړي او په هغو باندې اعتراضات وکړي. دا خو د یو سر درد اخیستل دي. نو کور چلول څومره ګران وي، او لا دومره ډېر کورونه چلول، او د هغوی به لا بچي هم وو د نورو خاندانونو نه، د هغوی خیال به هم ساتل. ونولې داسې آسان کار وو، لیکن مونږ خلک زر زر خبرې کول شروع کړو. او د ټولو نه د شرم خبره دا ده، او د ټولو نه د شرم خبره دا ده زموږ د پاره، چې کو یو غیر مسلم اعتراض کوي، نو چې مونږ ته د دې خبرو علم وي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ژوند په باره کې د دې بنیادي سیزونو خو مونږ ته کم از کم پته وي. نو خلک څه کوي؟ هغوی په خپله اعتراضات کول شروع کړي. نو دا لا کومه طریقه ده؟ الله تعالی دې مونږ ټول د داسې خبرو نه محفوظ وساتي. نو دلته مونږ ته پته لګي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له الله تعالی دا اجازت ورکړی وو چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې په دې معامله کې ستنګي نه وي، د نکاح کولو په معامله کې چې تاسو ته دا حرام نه ښکاري. نو الله تعالی دا هر څه واضح کړل، او الله تعالی غفور الرحیم دی، داسې احکامات نازلوي چې هغه خپل بندیان د تنګۍ نه محفوظ ساتي، او د هغوی لپاره د مغفرت دروازه کلاو کړي. نو اوس به تاسو ته د خالصة طلق د معنی پته لګېدلې وي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دپاره اجازت وو. د دې نه پس نورو خلکو ته هم د اعتراضات کولو ضرورت نشته.